لون خپل د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړي د خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغیر رامنځته سوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کیږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواصو په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولی سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي. یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل د مثلا د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش سوی ده د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره ایوس شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړي دلته چش شوی ده تاویز شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي، او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوس شو د نایتروجن ډای اکسایډ پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو، چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړهییز شکل سره موږ او تاسو وینو. په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کېږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکسایډ د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې ایواز شو، او یو اټوم هایدروجن راغله د نایتروجن ډای اکسایډ په ځای باندې ایواز شو، اوبه یې په لاس راکړه، او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې ایواز شو او یو اټوم هایدروجن راغله د کلورین په ځای باندې ایواز شو، په نتیجه کښې بنز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو، دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو، چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربون او کاربون تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي، یو ځای کېږي. کله چې یو ځای شو، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربون سره په اړیکه کښې شوی ده، او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربون سره یو بس شوی ده، او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوی ده، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومایډ ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه، چې دا خپله یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون سره ایواز کېږي، د دې دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتلین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي، چې دا خپل یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو، الکینونه له هلوجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي، او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي، او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي، هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنی کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو، د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي، او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ، که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده، دا مرکب د خپله پروپین ده کچیری د هایدروجن او د پلاتین کاتالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي. موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبوع هایدروکاربون په مشبوع هایدروکاربون باندې تبدیل کړ چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوع ته تبدیل شوه. عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنې هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربون سره عوض کېږي، د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوع هایدروکاربون په مشبوع هایدروکاربون یعنې الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو، چې دا غیر مشبوع په مشبوع هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو. چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي، څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع ترمنځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو، غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کېږي، چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیوي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ، هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کېږي، چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورېځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ، د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په دوه اشاریه دوه سره، همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په دوه اشاریه دوه سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. خو قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کېږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورېځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چارج درلودلو پر اساس باندې، او کلورین چې د قسمن منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې، او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو، خپله د ولانسي قشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه څه شته یا هم څه شته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي قشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شي ته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایو. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. که چېرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو، او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ، دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي، یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه شي ته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکتروني ساحه ویلی شو. که چېرې موږ او تاسو وګورو، هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه، او په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکتروني ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چېرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن، که چېرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي قشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي قشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایښي دي، یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي قشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي قشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره، یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکتروني ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې، او هره ازاد جوړه الکترونونه وجود ولري. دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو سو الکترونی ساحه لري، یو دوه درې او څلور، څلور الکترونی ساحه وجود لري. همداسې مختلف نور نور مثالونه هم ورکولای شو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کې یا هم د یو په یو مرکب کې د درې وصل شو اټومونو ترمنځ زاویه تخ یا غزاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپل د اړیکې زاویه وایو، یا هم ویلانسي زاویه وایو. کچیر موږ او تاسو ګورو په دې ځای کې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کې کچیر موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته تو وینو چې د المونیم خپل یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شو دی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ، دلته موږ تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي. دغه زاویه ته موږ تاسو خپل د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یو زاویه چې څه ده رامنځته شوې ده، او هر زاویه ځانته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه آزادو الکترونونو شمیر باید شو کړو په نظر کې ونیسو. یعنی دا چې د مرکزي اټوم د آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چشکیږي کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د امونیم په دې مرکب کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شو، او بل اخر په پایله کې وینو چې یو سل او درجه زاویه چشکیږي رامنځته کړي ده. په همدې اساس یو بل عامل دا دی چې هغه د مرکزی اټوم الکترونیګاتیویټی ده. هر څومره چې د مرکزی اټوم الکترونیګاتیویټی زیاتیږي، هغومره د دوی د اړیکو زاویه چشکیږي ورسره زیاتیږي. یعنی دا چې د مرکزی اټوم د الکترونیګاتیویټی او د اړیکو د زاویه ترمنځ ریچ دی او لور سره مستقیم متناسب دي، چې یو زیاتیږي هغه مقابل طرف هم زیاتیږي، او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، د په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د الکترونیګاتیویټی پر اساس باندې 2.4 وار څومره چې الکترونیګاتیویټی زیاتیږي زاویه یې ورسره لویږي. یو بل عامل ګران زده کوونکو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاتیویټی ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاتیویټی په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاتیویټی د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي، د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شو، د دوی الکترونیګاتیویټی پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کیږي، د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وو چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیز درلوده. یو هم رازو ګران زده کوونکو، د ساده او دقیق مالیکولونو د جوړش تیوري ته چې په 1970 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګند کړل چې د مرکزی اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادی جوړې ډیریږي، د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کې وینئ. کچیر موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده، په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودل، د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر گذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزاد جوړې زیات سول، نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه تشکیږي ورو ورو میږي نسبت چاته، نسبت دوی ته، ځکه چې دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي، دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري. دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي یا هم دوه الکتروني ساحې وایي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کښې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دوی تر منځ هغه خطي جوړښت وینو او د دې د اټومونو تر منځ چې د ولانسي زاویه 180 درجې ده او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې تاسو وګورئ د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې شوي دي، ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال: د مرکزي اټوم الکترونیګټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي؟ کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري؟ دوهم سوال: د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي؟ زیاتېږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري؟ نن ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
لا 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 شي.